رسی وبسایت ما از www.azadiradio.org. ساعت استودیو 8 صبح نشان می دهد. دوستان عزیز، من در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در من را قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام لنده کوم. د نن ورځی د لمړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته مو هرکلای کوم. د خبرونه بیا هم د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې ټاکل شوې کابل و په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون د غونډې کوربه وي. د ازادۍ رادیوي مجلې په پروګرام کې د پښتو لیک دود د جوړښت په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ او دکتورا د پروګرام له مشرې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه لرو.
د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیک دودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي، او د اسلام د رامنځته کېدو یا د سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیک دود رواج شو.
په ازادۍ مجله کې پر دې سربېره نور موضوعات هم لرو، خو د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون د افغانستان لپاره خپل دایمي استازی معرفي کړ. د سالنګ د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤل چارواکي وای د شپې لخوا د دې لوی لارې بندیدل یو موقتي اقدام دی، او د فلسطیني ادارې مشر وای چې د اسرائیل او فلسطین په کړکیچ کې د منځګړي په توګه د امریکا هیڅ راز رول نور نه شي منلای. بشپړ خبرونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون حسین افنی بوتسالی په افغانستان کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړ. د سعودي عربستان د خبری اژانس راپور لمخې د ښاغلي بوتسالی تعهد پاڼه پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ته وسپارل شوه. د افغانستان لپاره د اسلامي هیوادونو د سازمان نوي استازي د افغانستان د سولې، ثبات، بیارغونې او پرمختیا په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان پر ژمنې ټینګار کړی. دغه سازمان 55 غړي لري چې مرکز یې د سعودي عربستان په جدې ښار کې دی. ملګری ملتونه وایي د 2013 میلادي کال له پیله نږدې 1200 کسان په افغانستان کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي علت جګړه بلل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې په یوه خبر پانه کې همداراز ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې نږدې 12,500 افغانان له نورو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په تېره یوه اونۍ کې له څه باندې 150,000 ستنو شویو کډوالو او هغو کورنیو سره چې د دې بې ځایه شویو قربانه دي مرستې هم شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې یوازې په 2018 میلادي کال کې 650,000 افغانان تر ډیره د جګړو او ناامنیو له کبله بې ځایه شوي دي. د سالنګ د ساتنې او مراقبت امر وایي د شپې لخوا د دې لویې لارې بندېدل موقتي اقدام دی. جنرال محمد رجب ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال دا لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده، خو هغه زیاته کړه چې د سالنګ لویه لاره د پنجشنبې تر ورځې ښایي بیا بنده شي. په هغو ورځو کې چې د دې لویې لارې مسافرو ته د شپې لخوا د ځاني او مالي خطرونو امکان وي، ترګمۍ، غبار او یا طوفان وي او یا واوره ډېره وي، نو دا لاره بندېږي، خو داسې کله کله پېښېږي. دا وضعیت ښایي د پنجشنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د امر په وینا دوی له خلکو سره د مرستې لپاره 15 مرکزونه لري چې اړ خلک کولی شي د اړتیا پر مهال دغو مرکزونو ته مراجعه وکړي. لازه د رادیو خبرونه اوري. د فلسطیني ادارې مشر د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې له دې وروسته د اسرائیلو او فلسطین په بحران کې د منځګړي په توګه د متحدو ایالاتو هیڅ راز رول نور نشي منلای. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې محمود عباس پرون په مسکو کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې دی د منځني ختیځ په بحران کې د منځګړتوب لپاره یو نوی څلور اړخیز میکانیزم غواړي. فلسطین وروسته له هغه په دې بحران کې د امریکا له منځګړتوب سره مخالفت پیل کړ چې ولسمشر ډونالډ ترامپ په دسمبر میاشت کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. له بلې خوا د روسیې او امریکا ولسمشرانو هم تیر ماښام د منځني ختیځ د مسایلو په اړه پر ټلیفوني تماس کې خبرې کړي. ولسمشر ترامپ د یوې روسۍ الوتکې د لوېدو په اړه له خپل سیال ښاغلي پوتین سره خبرې وکړې او خواخوږي ورسره څرګنده کړه. تر اوسه په دې اړه چې دواړو مشرانو د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه څه ویلي دي کره معلومات نشته. روسي چارواکو د هغې الوتکې د ثبتونکو وسیلو د معلوماتو څیړل پیل کړي دي چې وړمه ورځ مسکو ته نږدې نسکوره شوه. د روسیې مرستیال صدراعظم ارکادي دورکوویچ تیره شپه د کابینې غونډې ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلو د الوتکې اړوند معلومات او د آواز ثبتونکې وسیلې موندلې دي. هغه زیاته کړه چې دا به د الوتکې د نسکورېدو د علت په معلومولو کې اغیزمنه مرسته وکړي. د ساراتوف هوایي شرکت انتونوف 138 الوتکه چې د اورال سیمې اورسک ښار ته د الوتنې په حال کې وه، د یکشنبې په ورځ د مسکو له هوایي ډګر څخه له الوتو څو شېبې وروسته راوغورځېده او د شپږ عملې په ګډون ټولې یو اویا سپرلۍ ووژل شوې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. ټاکل شوی چې کابل په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سفر پر مهال په ازبکستان کې د دې کمیسیون په لومړۍ غونډه کې له ازبک چارواکو سره د راتلونکو فعالیتونو لپاره پر تطبیقي پلان هوکړه کړې وه. بلخوا د ازبکستان او قزاقستان لوی درستیزان تیر ماښام په کابل کې له افغان ولسمشر سره پر یو شمېر امنیتي مسایلو خبرې کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې واورئ.
د افغانستان او ازبکستان د ګډ دوه اړخیز امنیتي کمیسیون د غونډو په دوام ټاکل سوی د دې کمیسیون دوهمه غونډه په کابل کې ترسره سي. د ملي امنیت شورا ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې غونډې دقیق وخت ونه شو، خو ویل په دې ناسته کې به د هغو راتلونکو پلانونو او میکانیزم پر تطبیق خبرې کېږي چې په لومړۍ غونډه کې هوکړه ورباندې سوې ده. د افغانستان او ازبکستان ګډ امنیتي کمیسیون چې په دې وروستیو کې ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د جوړېدو پروتوکول لاسلیک سوی و، هدف یې په افغانستان او سیمه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د مخدره موادو او انسان د قاچاق د مخنیوي په چارو کې د همغږي رامنځته کول وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د دې دوه اړخیز ګډ کمیسیون د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
لومړنۍ غونډه په ازبکستان کې ترسره شوه او ټاکل شوی چې دویمه غونډه به هم په راتلونکي کې په افغانستان کې ترسره شي، او د دې لپاره چې د دې فعالیتونه څه ډول په مخ لاړ شي، د یو تطبیقي پلان او میکانیزم باندې دواړو لورو هوکړه کړې ده چې د دې تطبیقي پلان په ترڅ کې به راتلونکي برنامې او پلانونه هم مشخص.
دغه راز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چې د جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د منځنۍ اسیا د هیوادونو سفر پیل کړ، د ازبکستان د صدراعظم له لومړي مرستیال، د بهرنیو چارو له وزیر او د هغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره په جلا جلا لیدنو کې د افغانستان د امنیت او تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د شغلي اتمر دفتر وایي ټاکل سوی نوموړی په همدې تړاو په راتلونکي کې یو شمېر اسلامي هیوادونو او هم نورو هغه هیوادونو ته سفرونه وکړي چې د افغانستان ستراتیژیک متحدین دي، خو د دغو هیوادونو نمونه ونه ښودل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په افغانستان کې نه یوازې د امنیت بلکې د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختیا په برخه کې د منځنۍ اسیا رول مهم ګڼي.
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان لپاره د پام وړ اهمیت لري، مخصوصا د پاکستان د توریزم سره د مبارزې، د اقتصادي او سوداګریزو چارو په برخه کې، مشخصا د مخدره موادو قاچاق مخنیوي په برخه کې مهمه ایزو هیوادونو سره د یوې مشخص اجماع ته رسیدو په هڅو کې چې د زیات پرمختګ کوم پرې برخه کې شوی.
د ترګندونی داسې محل سوی چې د ازبکستان او قزاقستان لوی درستیزان اوس محل په کابل کې دی او تیر ماښام یې له افغان ولسمشر سره ولیدل. له ارک څخه په یوه اعلامیې کې د ولسمشر اشرف غنی له قبل ویل سوی چې وایي افغانستان ته د دغو چارواکو سفر به په تیره بیا په پوځي برخه کې د دریو هیوادونو ترمنځ د همکاریو یو نوی فصل پرانیزي. ویل کېږي د ازبکستان او قزاقستان لوی درستیزان به نن په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت او په دغه هیواد کې د ناټو ځواکونو له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي. ټاکل سوی دوی به د سیمې هیوادونو سره د همکاریو پر څرنګوالي وغږیږي او د افغان وسلوال پوځ پرمختګونه او لاسته راوړنې به وګوري. د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه د افغانستان د امنیت له خرابوالي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په دوام دا ځل ازبکستان د یوې سیمه ییزې غونډې تابع کړې ده. په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو مشران او لوړ پوړي استازي ګډون کوي. افغان ولسمشر وړاندې ویلي وي چې دا غونډه به راتلونکې میاشت ترسره کیږي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم د لویدیځو مطبوعاتو مخکتنه چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د پاکستان د یو چارواکي له قوله لیکلي د افغانستان لپاره د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي به د دایمي جګړې لامل سي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا ویلي له نظامي لارې طالبانو ته د ماتې ورکول به یوازې جګړه دوامداره کړي. د ورځپاڼې په وینا جنجوا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې هم غوښتي چې له طالبانو سره مذاکرات وکړي. په مقاله کې راغلي چې دا خبرې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د وضعیت ترنګلې کېدو پر مهال سوي دي. د امریکا او پاکستان اړیکې وروسته له هغه نورې هم سړې سوي چې د تیرې میلادي میاشتې پر مهال امریکا پاکستان ته نظامي مرستې وځنډولې. د امریکا ولسمشر پاکستان سخت دریځو ته په پټنځایونو ورکولو تورن کړ. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي هرکلی کړی دی. د افغان چارواکو په وینا دا ستراتیژي د افغانانو له غوښتنو سره سمه ده او د افغانستان د وضعیت سمولو په برخه کې به مهم رول ولوبوي. د برتانیا چاپ د سنډي ټایمز ورځپاڼې د اس ریاست په نوم د سټیف کول د نوي خپاره شوي کتاب مخکتنه کړې ده. په دې کتاب کې د 2001 کال څخه تر 2016 کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA د فعالیتونو او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه لیکل شوی دی. مقاله لیکي په یاد کتاب کې راغلي چې لومړی ورځ په CIA کې د پاکستان په اړه فکرونه ویشل شوي وو. ځینو فکر کاوه د پاکستان استخباراتي ادارې یوازې تمبلد او ورته پر نور نږدېوالي ټینګار کېده چې معلومات ورڅخه ترلاسه سي. دوی فکر کاوه پاکستان تر افغانستان امریکا ته زیات مهم وو. خو ځینې په دې مفکوره وو چې د جګړې اصلي لامل پاکستان دی او د وخت په تیریدو سره د پاکستان دوه مخیتوب څرګند سو. مقاله لیکي چې افغانستان اوبو ته لاره نه درلوده او ناټو ځواکونه د وسایلو د لیږد لپاره پر پاکستان تکیه کولو ته اړ شول. برتانیا په ځانګړې توګه ځکه پاکستان ته اړ وه چې په برتانیا کې د ګڼ شمېر پاکستانیانو د تګ او راتګ په اړه یې له ISI څخه استخباراتي معلوماتو ته اړتیا وه. بلدا چې هیڅ چانه غشتل د یو اټومي وسله لرونکو هیواد مخې ته ودرېږي. ل دې سره ټولو پاکستان ته د پیسو ورکول لړۍ ته دوام ورکړ. د مقالې لیکواله وایي کول په کتاب کې لیکلي ISI چې د څومره لوی کچې د سختریزو شبکې اداره کولې دا له فکره لوړه خبره ده. د امریکا استخبارات اټکل کوي ISI یو 328 کمپونه اداره کول. مقاله وایي په کابل کې د CIA ځایي مشر کریس وډ به امریکایي چارواکو ته ویل چې یا خو موږ باید د سختریزو پټنځایونه په نښه کړو او جګړه وګټو او یا هم هیڅ ونه کړو او جګړه وبایلو. مقاله یادونه کوي چې په کتاب کې لیکوال سټیف کول په دې اړه هیڅ نوي معلومات نه دي ورکړي چې آیا پاکستان قصدن بن لادن پټ کړی وو او کنه.
قدرمن اوریدونکو، په څو شبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې، آیا پوهیږئ چې په هوا کې د لیکلو مخصوص قلم په نږدې راتلونکي کې بازار ته را روان دی؟ دا قلم چې پخوا یوازې په خیالونو کې ممکن ښکارېده، د اپل کمپنۍ لخوا جوړ شوی او اختراع هم د اپل په نوم ثبت شوی ده. په دې اړه معلومات عصمت څاروان وړاندې کوي.
اپل کمپنۍ په هوا کې د تراهۍ د قلم د اختراع کولو د امتیاز حق خپل کړ. د اپل کمپنۍ له لوري په دې ځیرک سمارټ قلم په فضا یا هوا کې رسم یا طرحه کښل کېدی شي. دا قلم په آیپاډ پرو کار کوي، خو اپل غواړي چې دا پروګرام زیات پراخ کړي. د اپل له لوري د اختراع د حق په ثبت شوي امتیاز کې ویل شوي چې په دې قلم په هر ځای کې، حتی فضا او هوا کې لیکل کېدی شي. په هوا کې کښل شوي طرحه یا خط د لپټاپ یا مانیټر د سینسورونو په وسیله فعالیږي. له دې ټکنالوژۍ څخه د کاغذ پر مخ هم کار اخیستل کېدی شي. په دې قلم دوه بودي او درې بودي انځورونه هم کښل کېدی شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. رادیوي مجلې د موز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
پیژوان به معمولا سپین زر یا نقره خیلی ورید دیر خسته با و دا به معمولا غزمان جون آچه ها و
پا هنر جاج که با دا پختو لیگدود جاج واخلو. فنکار برخمو دا جنوبی پختون خوا و تلی شاعر پروفیسر محمود آیا سر خبرو تا زنگره کرده.
پشکمن نظر چی گورم ستا هنر تا، پشکمن نظر چی گورم ستا هنر تا، شاپیری دی جوړ نکړه لکلال.
په زر پانه کې به د ګل رحمان رحماني لنډه کیسه مات شوې قسم واوري، او رحمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رنګښتې ده. په پیل کې لا ناجی ساپی د تیرونی فرهنګي خبرو ناورو.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي ټولنې اجرایه شورا او غړي وټاکل شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیر اونۍ د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې د جوړولو په باب یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان باوري د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې جوړول یو شدیده اړتیا وبلله، او زیاته کړه چې انسان د ژوندانه په بیلابیلو پړاوونو کې روزنې او سارنې ته اړتیا لري. نو په همدې مقصد د ژوندانه په ځینو پړاوونو کې جدي سارنه ته ضرورت دی، او د ماشوم ادبیات د ماشومانو د ښې روزنې یو غوره لاره ده. په یاد غونډه کې د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې د اجرایه شورا غړي د ټاکنو له لارې انتخاب شول، او د اجرایه شورا د غړیو ترمنځ د ټاکنو له لارې نعیمه غنی د دغې شورا مشره وټاکل شوه. د پکتیا خبریالان وایي چې په کاري بهیر کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د بیلابیلو رسنیو مسولینو د دغه ولایت له والي سره په کتنه کې وویل چې په سختو شرایطو کې خپل دنده ترسره کوي، او ګڼې کړې شته چې د دوی د کار پر وړاندې خنډونه جوړوي. دوی وایي چې یو شمېر ادارې شته چې د معلوماتو په ورکړه کې له خبریالانو سره همکاري نه کوي، او کوښښ کوي چې له خبریالانو معلومات پټ کړي. خبریالان په سیمه ییزه کچه د رسنیو اقتصادي ستونزې هم یادوي، او وایي چې یو شمېر محلي رسنۍ د تړلو له ګواښ سره مخ دي. د همدې غونډې په ترڅ کې د پکتیا والي شمیم خان کټوازی له خبریالانو سره ژمنه وکړه چې ټولو دولتي ادارو ته به هدایت ورکړي چې د معلوماتو په شریکولو کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. او هندي سینما ته ځو. هلته د پټمن فلم ستوري اکشی کومار تازه د یوې داسې موضوع په اړه کمپاین پیل کړی چې زیات خلک یې شرم بولي. دا کمپاین چې پټمن چلنج نومیږي، موخه یې د میرمنو د میاشتني عادت یا حیض په وخت کې د کوټکس یا پمپر ته ورته یوې کڅوړې د کارونې عامول دي. دا حفاظتي کڅوړه میرمنو سره مرسته کوي چې د میاشتنۍ یا مهنه وینې راتګ پر مهال د هغوی بدن د بکتریا او میکروبونو څخه خوندي وساتي. پټمن د اکشی کومار را روان فلم دی چې میرمنو د میاشتنی عادت یا حیض موضوع مرکزی نقطه ده. دا فلم به په نږدې راتلونکي کې خپور شي. د پټمن چیلنج دا کمپاین په ټولنیزو رسنیو وروسته له هغې پیل شو چې د اکشی کومار او د هغې میرمن توینکل کهنال له خپل کوره پیل کړ. وروسته عامر خان، آلیا بټ او نور سینمایي ستوري ورسره یو ځای شول.
د پښتني فلکلور غښتلي برخه د لمینځتلو له ګواښ سره مخ ده. پیزوان زموږ د فلکلوریکو سینګارتوکو هغه مشهور سینګارتوک دی چې لا هم په ولسی ادبیاتو کې یادیږي. زموږ همکاري فرشتي مرسل د پیزوان پر جوړښت، تاریخ او استعمال یو راپور چمتو کړی، ورته غوږ شئ.
پیزوان پلوڑا پوز اخوان کا لکا پلوڑی چینار چی واچوی شالونه. پیزوان دیغی گانی نوم دی چی پخواب ناویانو تا چول که ده. خو پیغلین جونی تری هم پرهیز نبی. زینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په بوزه کاوه. دا ګانا یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کیږي. داسې ویل کیږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاد غم راته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسي ادبیاتو تاثیر داسې روښانه کوي.
دغه پیزوان بعد اکثرا زمونږ او تاسو په ولسي ادب کې په تېره په غربي سیمو کې ډېر استعمالېده. پیزوان به معمولا لسپین وزر یا نقریز خیوریده، دیر خواسته با او دا به معمولا غزمان اونجون آچه او حتی واده کار خوز به هم آچه او نمس خواد اقا گانه یا سم حدودی شویدی نشته زین خلکو به ساتلی بی که ساتلی بی نما با حقا من گفتاسی کولی شو چه البته پولیسی فولکلوری عدد که بسنگار تو برخه که یوزای ورکو چه تقریبا هغه اوس کلتوری هویت لري.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه هم خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی مونږ آریایانی وو دا خپله د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. که په د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپله کابل کې چېرې مونږ ترې استفاده نه کوو. ما نه دي لیدلې.
پیزوان کوڅه اوبه وڅکا، سبا واده دی په سرو شونډو باندې وړمه. د لوګر ولایت اوسیدونکی فرید نوخت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناول لپاره کارېدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نوود بیا یو نتکۍ په شکل باندې به د زنځیرې ورته ویلې. دغه رقم یو څه به و هغه به هم د زورلودل ناوی به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره و بعد لګنه به بیا دغه پیزوانونه نه و. خو نن سبا دغه دود کم شوی دی او ډېر نه لیدل کېږي.
د کابل اوسیدونکي لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږېدلې. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګار توکو نیولی هغه وایي
اوس دغه دود لږ څه کم شوی دی او د پیزوان پر ځای باندې دوی میخکي استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا اچول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړي غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
نوموړی وایي چې د پښتني ټولنې دا سینګار توکی اوس د له منځه تللو په حال کې دی او په کار ده چې دا فولکلوریک توک لکه څنګه چې پخوا ساتل کېده همداسې وساتل شي.
د یوې ټولنې هنري، فرهنګي، ټولنیزې او فکری برخې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړینه ده چې ژبه ژوندۍ وساتو، او د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړتیا ده چې ژبې ته لیک او لیکدود برابر کړو. که چیرې لیک نه وي، یوه ژبه په ډېرې اسانۍ او کم وخت کې له منځه ځي، او که ژبه نه وي په ټولنه کې هیڅ ډول ټولنیز او فکری قراردادونه ژوندۍ نه پاتې کیږي. پښتو لیکدود چې سلګونه کاله پخوا د عربي لیکدود پر بنسټ جوړ شوی، ګڼ تغییرات یې منلي او په جوړښت کې وار په وار بدلون راغلی. د هنر جاج په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماستری او دکتورا برنامو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونې زیور سره د پښتو لیکدود پر جوړښت او بدلون غږېدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب د لیکدود پاړه اول کده پښتو ژبې د لیکدود پاړه راته لړ معلومات راکې چې دا لیکدود څومره وخت کیږي چې پښتانه یا د پښتو ژبه په دغه ډول لیکدود لیکل کیږي یا دا لیکدود کوم لیکدود دی کله معلومات راته راکې
د لیکدود مسله خو ټولو ته معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو پړاوونو د رامنځته کېدو سره د ژبه کې لیکدودونه هم توپیر کړی دی او په هر زمانه کې خپل دریس غوره کړی دی. زه یو موضوع باندې رڼا اچول غواړم چې دا دغه کوم مروجه لیکدود چې موږ او تاسو یې اوس لرو، البته دا لیکدود چې د الفبایي سیستم د عربي ژبې په اساس یا په بنسټ باندې رامنځته شوی دی، خو داسې په تاریخي لحاظ که وګورو د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیکدودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي. او دا چې عربي لیکدود پښتو کې څنګه رواج شوی دی او ولې رواج شو، دا خو ښکاره خبره ده چې د اسلام د رامنځته کېدو یا د سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیکدود رواج شو. دا په دوو لحاظ باندې، یو خو دا چې عربانو د مختلفو لارونه خپل مواد او آثار د سیمې ته راوړل او د ترجمه د لارې نه او د مستقیما د عربي ژبې د لارې نه د ژبې ته را داخل کړل. او دویمه خبره دا وه چې چون دا یو مذهبي رنګ یې درلود نو خلکو هم په دې حساب باندې دغه لیکدود غوره وبله او نن د هغه زمانې نه تر اوسه پورې هغه لیکدود رواج لري.
تاسو یو ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړه چې هغه د اسلام نه راورسته په پښتو ژبه کې د عربي لیکدود مروج کیدلو. آیا له اسلام نه وړاندې پښتو ژبې لیکدود لاره کنه؟ که لیکدود لاره غ لیکدود څه کوم لیکدود؟
د شواهدو په اعتبار او د ځینو کتیبو په حساب باندې داسې ښکاري چې د دې نه مخکې یو لیکدود په نامه د خروشتي لیک نو هغه لیک مروج و چې بیا هغې نه وروسته ده عربي لیک مروج رواج شوی دی.
آیا پښتو ژبه هم په دغه خروشتي لیکدود باندې لیکل کېده؟
او داسې وایي چې لکه ځینې کاتبې چې لاسته راغلي دي، البته د سرخ کوتل کاتبه او یا د بعضې نورې کاتبې چې هغې کې البته داسې ښکاري چې دغه خروشتي لیک موجود و او لیکل شوي. البته هغه آثار اوس موږ سره ټول نشته دی، خو یو څو کاتبو د لارې نه معلومیږي چې دغه لیکدود مروج و.
ښه، سلګونه کاله کېږي چې پښتو ژبه د عربي ژبې په لیکدود لیکل کېږي او تغیرات هم پکې راغلي. که دغه تغیراتو ته اشاره وکړي چې آیا په پښتو دغه اوسني مروجه لیکدود کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې آیا تغیرات پکې راغلي که نه په لیکدودي تغیرات خاص کر په پښتو ژبه کې؟
خامخا په هر پروسه کې یا په هر پیر کې یو تغیرات د زمان او د وخت ایجابات سره تغیرات راځي، نو په لیکدود کې هم داسې تکاملي پړاوونه تیر کړی دی. مثلا اوله مرحله کې به یو ستونزه و، بیا به هغه ورو ورو د ستونزې د مختلفو تجربو او د مختلفو هڅو له لارې دغه ستونزې حل شوې دي او تر اوسه پورې یعنی دا پروسه روانه وه. تر دې دمه دغه لیکدود چې اوسنۍ بڼه یا اوسنۍ شکل موږ لرو دا د څو پړاوونو نه راتېر شوي دي.
که دغه پړاوونو باندې مثلا لنډ رڼا واچوي که وګورو موږ د لرغوني دورې لیکدود ته، ښه دا هغه سبک سټایل دار چا به فرق کوي څه تغیرات پکې راغلي دي؟ مثلا د منځنۍ دورې چې د پیر روښان او دغه خلکو دوره ده، یا لغه وروسته بیا د معاصرې دورې د کلاسیکي دورې، دغه تغیرات څنګه؟
تغیرات خو اساسي یا بنیادي تغیرات خو په الفبایي سیستم کې چې زه په هغې باندې باید رڼا واچوم، هغه ته ته چې خپل عربي لیکدود کوم چې پښتو باغې باندې سب شو یا باغې باندې لیکل کېدله خزینی غونه وو چې هغه په عربي الفبا کې دغه معادل ستوري یا د ماغه معادل سمبولونه موجود نه وو. نو څنګه چې سمبولونه موجود نه وو نو د هغه د پاره یو فکر پکارو چې دا سمبولونه موږ څنګه دیتا وزکو. عربي د پاره خو مشکل یا ستونزه ځکه نه و چې هغه دغه د زور او زیر او دغه مسایلو نه استفاده کوله. خدا شي چې وو په پښتو ژبه کې ستونزمنه و ځکه د زور او زیر یو څه ستونزې لري چې هغه څوک چې د ژبې خپل ژبه نه وي هغه نه پوهیږي چې مثلا دلته زور ویل کېږي دلته زیر ویل کېږي. نو د دې لپاره پکار وو چې د هغې اوازونو لپاره باید سمبولونه ولرو او د دې لپاره یو څه هڅې وشولې. مثلا د سلطان محمود غزنوي په وخت کې عربي لیک موجود و مګر د پښتو لپاره ځینې اوازونه دي چې په د آریایي ژبو کې هغه موجود دي او هغه د پښتو اشکال هم دي هغه د پاره هغه نه وو.
مثلا ټیو
چیو څیو خین غې د دې لکه د اتر نه اوازونه دي چې هغه د پاره په عربي کې موږ دغه نه درلودل شکلونه نه درلودل. نو د هغه د پاره هغه حسن میمندی ته وظیفه ورکړ شو چې د دغه اوازونو د پاره تاسو هغه شکلونه جوړ کړئ. دا یو هڅه و. بیا د پیرو خان په وخت کې هغه هم د پښتو همدغه اوازونو دپاره ځینې شکلونه غوره کړل او بیا د هغې نه وروسته بیا خوشحال خان په وخت کې خوشحال خان بابا دغه کې کار وکړو یو څه تغیرات یې په دې کې راوستل. مثلا د څې او د ځې او د همدغسې د نورو اوازونو دپاره یې ځینې خاص شکلونه یا څه زیاتونې او کمونې پکې وشولې. د هغې نه راوروسته تقریبا دغه سلسله روانه و تر اوسه پورې چې روان. بیا په دیارلس سوه او شپاړسم کالونو نه راوروسته فکر کوم چې په دغه اوسني وخت کې یعنی دغه یو نهضت د پښتو ژبې چې رامنځته شو په کندهار کې پښتو مرکه او ادبي انجمنونه او بیا کابل کې پښتو ټولنه او ادبی انجمنو پښتو ټول
فوکس وکړو پرې. هغه دا چې دغه ادبی مرکه ادبی ټولنې پښتو ټولنه یا خپل په لری پښتونخوا کې زینی ګډی جرګګي آی په لیک دود باندې کوم مستقیمه اغیزه دغه ټولنو کړی
دغه دوی سره د متحد یا په یو اتفاق سره دوی زینی جرګې زینی مرکه لاره او بر پښتانه سره کې نسل او په علمی مجالسو کې ځین مسائل ته اشاره وکړه. کوم مسائل چې اختلافي نظریات او هغه ته یو داسې یو شکل غوړه کړ چې هغه باید یعنی دواړه طرف ته پقانی شي. مثلا یای داسې هغه چې یو لیک مثلا کوم تورې یا کوم ګرافیم ورته وټاکل شي مثلا خصوصا د ژ او د شین لپاره دا یو خاص هغه و چې د دې لپاره دوی کوشش وکړ چې د سین په سر یو ټکی باندې یو لاندې یو ټکی وکي مثلا د اوخین لپاره د غې لپاره مثلا یو ټکی دی خواته یو منسکي دا کله مثلا د څه لپاره د ټکی
په خدا فیصله سره وکړي. مثلا د باړګلې سیمینارونو وشول یا د پښتو کانفرنسونو ځینې زیات وشول په لیک دود باندې مستقیمه غیزه وکړه. په لیک دود کې تغییر راغی
مو خامخا تغییر پکې راغی ځکه تغییر خو په دې معنی راغی چې هغه د لیکلو ګرافیمونه تقریبا سره نږدې کړل. مثلا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم لیکنې کې د ځینې ټکی یا ځینې ګرافیمونه هغه یې کارول هغه مثلا دلته چا نه کارول او یا دلته چې کاریدل هغه یې نه کارول. نو د بارګلې سیمینار نو دا نور غونډې دوی د دې باعث شو چې دغه لیک دود سره نږدې شي. لیک دو دی نږدېوالی خو سره خامخا نږدې شو رامنځته شو، او خصوصا اوس په دغه په حساب باندې د انټرنیټ او کمپیوټر او د دې مسایلو کې نو دا نږدېوالی نور هم پسې زیات شو، ځکه چې دغه سره متحد شو.
ډېره مننه. شاعر یا فنکار دی یو داسې حساس انسان نوم دی چې د ژوند ډېری کوچنۍ شیبې په هنري انداز بیانوي. نو د همدغه ارزښت له مخې د مجلې د فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا له وتلي شاعر پروفیسر محمود ایا سره د هغه پر شاعرۍ غږېدلی یو.
فنکار
د فنکار دا برخه د کاظم خان شیدا په دغه بیت پلوم کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده په محمود باندې موقوف آیازی ده. آیا صاحب د معمول په څیر هر شاعر چې کلمه یک تکینی پوښتنه تر دا وی چې ولې شعر لیکي؟ ما سره هم پوښتنه دا ده چې محمود ایاز ولې شعر لیکي؟
پښتانه چې دی که گر سر مطلب د پختون کام په حواله موږ د پختونو په کلچر دا غوی په ټولنیز ژوند لږ داسې خپل نظر وغوړو یا لږ ورته ځیر شو، نو دا پختو غاړي دا پختو ټپې زما خیال دا دی چې دا گر سر موږ ته یو فطري ودیت دی د خدای د طرف نه، چې مطلب له دې سره ټول خلک پښتانه لدې شاعری سره یا د شعر لدې وصف سره چې دی دا خلک ټول آشنا دي. خو زه ولی شاعر شوم یا شعر ته څنګه راغلم؟ خبره داسې ده چې زما مشر ورور دی ارواشاد پروفیسر رب نواز مایل، او یو مې بل ورور دی، دا دواړه مطلب پاک رسېدلي دي سید ګوهر صاحب. کوچنی وم وړوکی وم، نو کله چې به دو کور ته راتلو یا به یې د پښتو اخبار په لاس کې و، یا به یې یو د پښتو کتاب راخیستی و، یا چې به کله هم زموږ په کور کې زموږ مېلمانو، نو یا به هغه شاعرانو یا به ادیبانو یا به صحافیانو، یعنی بس دغه پښتو ادب او شعر سره تړلي خلک دا به زموږ مېلمانو. او مېلمانه داسې چې دا خلک به ناستو یا به یې په شعر خبرې کولې، یا به یې د ژبې په اړه خبرې کولې، یا به یې په د تنقید په اړه خبرې اترې کولې، نو زه به هر وخت ناست وم ما به دا خبرې اورېدې. نو بس
نو ایا صاحب ستاسې له خبرو داسې معلومیږي چې په تا ماحول ډېر تاثیر کړی.
یقینا
تاسې لپاره په کور کې ماحول
حتما د
په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه، خو پوښتنه راسره دا ده چې تا د پښتو شاعرۍ ته څه ورکړل او پښتو شاعرۍ تا ته څه درکړل؟
خبره دا ده چې زه چې کله پښتو شاعري ته راغلم نو سید ګوهر صاحب د خدای وبخشي هغه ماته دا خبره کړې وه چې ګوره په دا زموږ په کورنۍ کې رب نواز مایل صاحب ستا او زه یم، او موږ دا وخت یو نوم او نمود لرو یا یو تشخص لرو، نو آیا ته به څه وکړې که ته په دغه میدان کې یا په دغه فیلډ کې که ته یو جلا نوم جوړولی سي یا په یو جلا لاره د ځان دپاره انتخاب کولی سي؟ نو خراسه بسم الله، که چیرې دا کار نشې کولی صرف شعر وایې، نو بیا که نه شعر نو ښه خبره ده. که صرف نقاد جوړېږي او یو نوم او مقام دې نه وي، نو دا یقینا زه چې دې فیلډ ته رالم زما دپاره د چیلنج خبره وه. دا ترې یو لوی چیلنج زما دپاره کمه خبره نه وه،
ځکه چیلنج به دام
کې سید ګوهر هم و رب نواز مایل هم و. نو بهرحال زه چې رالم نو ما دا کار چې دی دا د شعر و ادب کار ما دا ډېر سنجیده وبللی، او د دې دپاره مې باقاعده دا له ځانه سره ژمنه وکړه چې انشاءالله که خدای کول زه به په پښتو شاعري کې ځان له یو بېله لاره هم تاکم، زما به یو خپل اسلوب وي، یو ځانګړی سټایل به مې په شاعري کې.
کله چې تا د ځان لپاره یوه لاره وټاکله او په شاعرۍ کې د لاره وموندله، په خپل راتو وستا لار کوم ده کی چې مثلا ک محبوب ته لولي یا ک محبوب کله بینو مشیر لولي او هغه ولولي او زپوشم شیر داد محمود ایاز شیر دی یا یو بل کس استاد شعری لولي هغه ستا اسلوب لار څه وا
که زه یو خبره کوم چې سید ګوهر د درویش دورانی نه او د رحمت شاه سائل نه یا د پیر محمد کاروان نه مطلب ځان ته یو بیل رنگ لري نو اب زه د هغه په استعارو باندې ثابتوم چې مثلا فلانی استعاره دغه استعاره داسې استعمال کړي د دې استعارې نه دا 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 کار اخیستی دی چې هغه نه دی ورنه اخیستی
استاد د استعاراتو یا
استعارې چې دی کنه شک یقین ویره او محرومی بیقراری اذیت کنه کر بیگانگی مطلب دغه استعاره مطلب ما ځان ته خوخی کړی دی او مثلا د ویرې استعاره ز کاروم کله ما توری ویرې استعمال کړی دی په یو شیر کې او د ویرې کار می ورنه اخیسته دی کله می د ویرې توری نه دی کارولی ا مصره می داسې مطلب منظومه کړی ده کنه چې هغه د داغې نه می د ویرې کار اخیسته دی
ایا سب تر اوسه پوری د څومره کتابونه چاپ شوی دي
زما کتابونه خو تر اوسه پوری زما خیال داده چې دوی می شعری مجموعه چاپ دي تڼاکی د خیال اوله شعری ټولګه وا او بیا زه هم په سایه بدل شوم دا می دویم شعری ټولګه ده او یو کتاب می چاپ شوی دی بنوا فرنګي ټولنی کندهار هغه راته چاپ کړی او هغه کې نړیوال شاعران چې داغه نظمونه چې ما پښتو ته راړولی وو هغه کتاب می چاپ دی او یو عربي شاعری جدید شاعران د عکس په نوم
عکس
داغو مطلب نظمونه چې دی دا ما پښتو ته راړولی وو دا کتاب چاپ دی او یو کتاب می چاپ دی د نتشه آثار او احوال د نتشه چې یعنی کلهم کار دی کنه داغه چې ټول زیار او خواري ده کنه داسې یو کتاب هغه ما پښتو ته راژباړلی دی پښتو اکیډمي کوټه راته چاپ کړی دی او یو کتاب مو یو ځلې زما خیال دی خیبر پښتونخوا ته په ادبي دوره باندې راغلی و نو د لورلایی او د کوټې ښه ډېر شاعران و لس پنځلس کسان نو هغه ادبي سفر چې مو او هغه مطلب ادبي رپورتاج و بوله او یا حال نامه او بوله دغه سفر هغه می لیکل او دیدن ته دنا وخت راغلو دا موږ د حمزه بابا په دغه کې او په د لیډی ریډینګ هسپتال کې او بیمارو نو مو پښتن ته ورتلو نو چې مو پښتن ته ورلو حمزه بابا ډیسچارج شوی او د هسپتال نه لاړو نو چې څنګه بار راو تو رازق فهیم شیر جوړ کو چې په څه صحیح لبراتلو په څومره سخت راغلو په څه سهيله براتلو په څومره سخت راغلو دید مدیر ټپ شي چې دیدن ته دنا وخت راغلو نو دا دیدن ته دنا وخت راغلو دا د غشیر نه دا ټوټه ما
رازق فهیم
رپورتاج باندې دا نوم کښې شو دا پښتو ادبي ملګري راته چاپ کړی
ایا صاحب د وروستۍ پښتنې په توګه او بیا به وروسته ستاسې شاعري اورو ته خو ځوان وې او په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه اوس دا د په ګیرې کې د سپین لګېدلی دی هغه شاعري چې ستا د ځوانۍ شاعري وه او هغه شاعري چې اوس یې د سپینو ډکو ده څه توپیر په کې شته
ګوره یو خبره به زه تا ته وکړم هغه دا د ګوره موږ د ذهني دنیا خلک یو یا د احساساتو د دنیا خلک یو یا د تخیل د دنیا خلک یو یعنی هر تخلیقکار هر شاعر چې دی هغه یو موضوعي سړی وي که نه له داخله سره یې تړون وي او د بهر سره کار نه لري یعنی زما د اندرون دنیا څنګه ده یا زما مطلب د داخله احساسات
احساسات د اوسم ځوان دي کنه زړه شوی دي د داخلي احساس
ترڅو خدا وای مکنه چې دا انسان څه دی کنه منم چې مطلب داغه د ژوندۍ یا د عمر په مختلف پړاوونو کې داغه په مزاج کې لږ ډیر فرق راځي خو زه دا وایم چې شاعر څه وي هغه تر اخره پورې ځوان وي او زما خیال دادی چې زه یو زلمی شاعر یم
نو اوس تاسې نه شعر اورو
اوریدونکي هم په دې تمه چې ستاسو غزل واوري.
وای ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا, ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا, تا خو نور کړم په ځان پسې لیوالا, او مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم, مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم, هم کلام یم لتا سره دیوالا,
مړ می خپل تنهایی نه کی,
مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم,
هم کلام
یم لتا سره دیوالا, او شیر دی چې خپل وشکی بلو مچرنا شی,
خپل وخ کی بلو مچرنا شی,
بلش پر باندې راغله به مشال,
واه واه دا به دی وای,
خپل وخ کی بلو مچرنا شی, بلش پر باندې راغله به مشال, وستا د شیر زتات دلی کوم
شي
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته,
په شکمن نظر
چې ګورم, نظر چې ګورم ستا هنر ته, شاپیری دی جوړ نکړل کلالا,
واه واه
واه, شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته, شاپیری دی جوړ نکړل کلالا, او ژغدی ولی تر ما پوری نه را رسی,
ژغدی
ژغدی ولی تر ما پوری نه را رسی, ای په ذات کې را نو رکام خیال,
اوریدونکو انسان په طبیعي لحاظ له تلوسې خوند اخیستون کېده, نو تلوسه او له تلوسې نه خوند اخیستل معمولا په کیسو کې زیات تر سترګو کېږي, او انسان په ذوقي لحاظ له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په دې برخه کې مو د ګل رحمان رحماني یو لنډه کیسه انتخاب کړې ده چې زموږ همکار وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
زرپاڼه.
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوب وو, او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو, لکه د ده د لالهاند طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه, یو غړپ یې ترې وکړ, او بیا یې په غولي کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه وو, پښې یې وغځولې, وختلې خپل ملګري ته څه ووایي, خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو, زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه, زه په خیر هم دانن روان شه, او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه, په بخت او تندې پورې هم اړه لري, زما ومنه. خو شیر محمد غصه شو, نه نه شهبازه, دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم, خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ, چای جوش یې د ګاز له پاسه کېښوده, او بیا د هغه څنګ ته راغی, په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده, یوه میاشت او 15 ورځې دی کېږي چې راغلی یې, او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده, نه په منډه. خیر دې ده, هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي, خپل کور ته لاړ شه, مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به هملته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوښکې ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوېد. نه نه شهبازه, د هغې نه بېغمه یم, رانه کشره ده, پوهه کړې مې ده, او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله, اوږد وغځېد, لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده, خو دی په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره 4 کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا وو, خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي, خدای پوهیده چې له پلار سره یې پیسې نشته, کنه هیڅ کله به یې هم له خپل یوازینی سوی نه وي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزن کې په نیولې اتاق کې دوې شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نه شي. دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وو. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه؟ په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ ووهه، دراتلو خبر یې ورکړ. شپږم ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمېره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویا، را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلق یو خوا بل خوا منډې وهي.
اوریدونکو، د ادب جام برخه مو د پښتو ژبې د لومړنی لاسراغلي شعر د شاعر امیر کروڑ سوری احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
امیر کروڑ د امیر پولاد زوی، مشهور په جهان پهلوان، د ملک شنسب لالوادی، د غور د سوری کول یو نومیالی امیر او د پښتو ژبې یو ډیر لرغونی ژباور شاعر او ادیب وو. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د ده په باب داسې لیکي. نقل کا زیبت الواصلین شیخ کټه متیزی غوریاخیل په خپل کتاب لرغونی پښتانه کې چې د له تاریخ سوری څخه چې په بالشتان کې کتلی او مندلی وو، شیخ کټه علیه رحمه هسې وایي چې په تاریخ سوری کې راوړي امیر کروڑ د امیر پولاد سوری زوی و چې په کال 1909 هجری کې د غور په مندیش کې امیر شو او د جهان پهلوان باله. وایي چې د غور کوټونه او د بالشتان او خسار او تیمران مانی او برکشک ټول ونیول او د رسالت لکهوله په خلافت کې ډېرې مرستې وکړې. نقل کا چې امیر کروڑ ډېر غښتلی او پهلوان و. په یو تن به لسلو جنگاورو سره جنګېده، ځکه نو کروڑ باله چې معنا یې ده کلک او سخت. وایي چې امیر کروڑ به په دوبي زمینداور کې وو او هلته یې ماڼۍ درلوده چې کټ مټ د مندېش په شان وه او په دغه ځای کې ښکار کاوه او عشرت. په تاریخ سوری کې راوړي چې دا امیران له پیړیو پخور او بلشتان او بس کې وو او د هغه سور نوم یې له اولادې دي چې د سحق له پوښته وو. امیر پولاد په هغه دعوت کې شریک و چې ابوالعباس صفه د بن امیه سره جګړه کړله او ابو مسلم یې هم مرستندوی وو. په تاریخ سوري کې محمد بن علي البستي داسې کښلي دي چې د عباس په دعوت په جنګونو کې چې امیر کرور ډېرې صوبې وکړلې نو یې دا بیتونه وویل چې ویاړنه یې بولي او شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوري را نقل کړی دی.
زه یم زمری پر دې نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل په زابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، په ژوبلا یونم یرغالم پر تختیدنو باندې، پر ماتیدنو باندې لما اتل نستا. زما د بریو پر خول تاویگی هسک پن منزو پا ویار، دا اس لسوم زکریگ دی غرون کاندم لطار، کرم ایوادون او جار لما اتل نستا. زما د توری تر شپول لاندې د هرات و جروم، غرج و بامیان و تخار بولی نوم زما پا او دم، ز پی جندویم پروم لما اتل نستا. پا مروه زما غشی لونی داری دخن را چخا، ده هریوار روت پر چند و زم تختی پلن را چخا، رپی زدن را چخا لما اتل نستا. ده زرنج صوبه می ده توری پا مخصور وکڑا، پا باداره می لوڑاوی ده کول ده سور وکڑا، ستر می تربور وکڑا لما اتل نستا. خپلو وگڑو لرا لورو پیرزوین لرم، خپلو وګړو لرا لورو پیرزوین لرم، دوی په ډاډینا خبامم خی روزنه کوم، تل یې ودنه کوم لما اتل نستا. پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډ پټال، پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډ پټال، نړۍ زما د نوم می بولی په دریستا ایوال، په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نستا. زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، په هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل په زابل نستا لما اتل نستا.
شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری نقل کا چې امیر کروړ عادل، ضابط او د ښې وینا خاوند و. د بهر کلا شعرونه ویل. په کال 1450 هجري کې د پوشنګ په جنګونو کې مړ سو او تر دې وروسته زوی امیر ناصر ایوادونه یعنی هیوادونه ضبط کړل او د غور، سور، بست او زمینداور پر ځمکو خاوند سو.
مشهور لیکوال گریندل وای شاعر نمدی د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندی دي. کراچۍ میشته نوموتی شاعر اروخا دریاز تسنیم چې څه موده وړاندې له فانی نړۍ سترګې پټې کړې، پروفیسر محمود ایاز یې په ویر یو مرثیې لیکلي او هارون پاچا یې شعر ترنم کړی.
سخی ناری رات مو و حسا اخلم، جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی ناری رات مو و حسا اخلم، جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی لش خورات و جار پچیغو، دیر مین استاد شپیلی پا واوی لایم. سخی برت میو زلی را جوندهی که، زو جلی در بیلتون توری بلایم. سخی گوره اوس نویخ او نویدهیم، را گیر کلی یوی دستی ابتلایم. سخی ستا پا بدمستیو که من غاره، سخی ستا پا بدمستیو که من غاره، چی و جان تا دفو هم او پا گدایم. سخی شابسی سندری را توایا، سخی شابسی سندری راتوایا د ژوندون پستلی دکی مبتلایم سخی بیا لخپل ځان مرواریم زمانی را گرزولی لشکولایم سخی لجی خوشالیانی را پیرزوکا هجرزاد جانان تا گور پا جلایم سخی و من کداواری و دسون سخی بیا با در نورک پا دی دنیایم سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی لگ می ربانی وکر تنهایم سخی وینی می لستر بوچه خچاچی سخی چه وکرم پا غم کی مبتلایم سخی ناری را تما و حسا اخلم جان تلجی در دی دلی تپیوایم
دخپل قد پسوری کی نمو دماشم 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 تسنیم نیشت دوام احسانو نم تسنیم نیشت دوام احسانو نم جنری جی کد شبو کمرو نم جنری جی کد شبو کمرو